وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خبرونه تر 11 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په ترڅ کې اوري چې د سمنګان ولایت اوسیدونکو وایي چې وروستۍ زلزلې دوی ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې، خو تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دغه راز د امریکا د یو پوځي مقام د وروستۍ څرګندونو په اړه راپور لرو چې د افغانستان په ختیځ کې یو لرې پرتې غرنۍ سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د پوستې د لرې کولو په اړه د الجزیرې تلویزیون لخوا د ښودل شوي فلم په عکس العمل کې کړی دی. دغه راز پر نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورونو خبرونو سره پیلو. معصوم میوند خبرونه وړاندې کوي.
ناتو وای دا افغان سرتیرو د روزنی لپاره 450 نور روزنګ ته اړتیا لري. وسلوال طالبانو د سنډي ټایم درس پانه هغه راپور رد کړ چې ویلي و ملا محمد عمر له امریکا سره خبرو ته چمتو سوی دی. په سیمه‌ییز او نړیوال خبرونه کې به واوري پاکستانی چارواکي وایي له اروپایي مشرانو سره غونډه تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې ده. بشپړ خبرنه د ناتو عمومي منشي د جټړون پر غړو ژغ وکړ چې د افغانستان د پولیسو او اردو ځواکونو د روزنې لپاره د 4500 روزونکو پیدا کړي. اندراس فوګراس موسن پرن په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې چې ټاکل شوی د پنځشنبه پر ورځ استونیا په مرکز تالین کې جوړ شي خبري اعلان وکړ. د انتقال د پروسې د تطبیق لپاره موږ دې ته اړتیا لرو چې په دې برخه کې افغان امنیتي ځواکونه خپل رول ولوبوي. دا په دې معنی چې موږ د هغوی د روزلو لپاره روزونکو ته اړتیا لرو. موږ تر اوسه د 4500 روزونکو له کمی سره مخامخ یو. نوموړي د ناټو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو وغوښتل چې خپلې هڅې دې په کار واچوي تر څو وکول شي په افغانستان کې د ناټو د دغه ماموریت لپاره مهمې سرچینې پیدا کړي. وسلوال طالبانو د سنډي ټایمز ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی وو د دې ډلې مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې د واکمنۍ په فکر کې نه دی او له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو شوی دی. د وسلوال طالبانو یو ویان سبي ولا مجاهد له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته د دې راپور د ردولو په ترڅ کې د سنډي ټایمز راپور تش تبلیغات وبلل. د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې دا راپور د دوو جګپوړو طالب مشرانو په حواله چې نمونه نو ذکر شوی خپور کړی وو او پکې ویل شوی چې د طالبانو مشر له امریکا سره خبرو ته حاضر شوی دی. راپور نه وایي چې تیر ماښام د کندهار د ښاروالۍ مرستیال د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر د عزیز الله یارمل وژل تایید کړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. لا تر اوسه د کندهار د ښاروالۍ د مرستیال عزیز الله یارمل د وژلو مسؤلیت کومې ډلې نه دي منلې او دا هم نه ده معلومه چې د کوم شخصي دښمنۍ له امله وژل شوی او که وژل کېدل یې سیاسي اړخ لري. تر دې کابو یوه میاشت وړاندې د کندهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس عبدالمجید بابای هم وژل شوی و چې وژل مسؤلیت یې وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی وو. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سر افغانۍ داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 23 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 13 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 23 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 16 پوله، زر ایراني تومنه 23 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمیز او نړیوال خبرونه بل فرشته جلال زید خبروي.
پاکستانی مقامات وایي له اروپایي مشرانو سره د چهارشنبه د ورځې لپاره پلان سوې غونډه د آیسلند د اورغورځونکو غرونو د دود د خپرېدو او د نړیوالو پروازونو له ځنډېدو سره تر بل نیټې مطلق کړی دی. د آیسلند د آتشفشاني غرونو دود په اروپایي هیوادونو کې له څو ورځې راهیسې په لویو هوایي ډګرونو کې پروازونه له خنډ سره مخامخ کړي وو. ټاکل شوی وه چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم په بروکسل کې په دې غونډه کې چې سبا جوړېدونکې برخه واخلي، خو د پاکستاني مقاماتو په حواله ټاکل شوی چې دا غونډه په نږدې راتلونکي کې وسي او د اوس لپاره ماتله سوې. د اروپایي هیوادونو کلنۍ غونډې ته د پاکستاني مقاماتو اوربلل د افراطیت څخه موجودو اندېښنو ته په پام د اروپا لخوا د پاکستان پر اهمیت ټینګار څرګندوي. رپورټونه وایي چې د قرغزستان په مرکز بشکی کې د امنیت تامین او ثبات لپاره ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه ګمارل شوي. د دوشنبه په ورځ قرغزیانو د روسي نژادو پر شتمنیو حمله وکړه او چورتالانې ګټ کړی وو. په عین حال کې د قرغزستان د شړل شوي جمهور رئیس قربان بیک باکیوف په اړه ډیر معلومات پلاس کې نسته. د دوشنبه په ورځ د قرغزستان موقت حکومت چې لا تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا په زغرده په رسمیت نه دی پیژندل سوی، د اصلاحاتو د راوستلو او د ډیموکراسۍ د اصولو د عملي کولو، د خپلواک پارلمان د رامنځته کولو او په راتلونکو شپږو میاشتو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د رپورټونو له مخې د آیسلند له اورغورځونکو غرونو څخه د خپرو سویو ایرو یوه نوې څپه د بریتانیا د هوایی قلمرو په لورې په حرکت کې ده. د هوایی ترافیک د خدماتو اداره تمه کوي چې دې وضعیت ته په پام سره به نن د ورځې په وروستیو کې د سکاتلند او انګلینډ او ویلز هوایي قلمرو بیرته پرانیستل سي، خو د لندن هوایي ډګرونه به نن هم تړلي وي. د برتانیا هوایي ډګرونه له تېرې پنجشنبې راهیسې فضا ته د آیسلند اورغورځونکو غرونو د ایرو د خپرېدو له امله بند سوي دي. د دې بیره ده چې دغه ایرې د الوتکو انجن ته زیان رسولی سي او د الوتکو انجن د پرواز په وخت له کاره غورځولی سي. په شمالي اروپا کې په میلیونونو مسافر په هوایي ډګرونو کې بند پاتې دي. البته یو شمېر تازه رسیدلي رپورټونه څرګندوي چې له ځینې اروپایي ډګرونو نن د پروازونو امکان سته. د اروپا د ترانسپورت د ادارې مسؤول ویلي چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیرانو سره یې په دې اړه خبرې کړې دي.
From tomorrow morning on we should see progressively more planes.
د سیشن به د ورځې له سهاره به زیاتې الوتنی وشي. دا د اروپا د مسافرینو لپاره، د هوایی شرکتونو لپاره او د ټولو هغو سکتورونو لپاره چې سخت اقتصادي ضربې ولیده شه خبر دی. د عراق صدر اعظم نوری المالکی او د امریکا پوځ اعلان کړی چې په سیمه کې د القاعده دوه مشران د عراق په شمال کې په ګډو عملیاتو کې وژل سوي دي. ابو ایوب المصري چې په عراق کې د القاعده د شبکې مشري کوله او شیخ ابو عمر البغدادي د دې هیواد په صلاح الدین ولایت کې د عراق د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس نیول شوي او وژل سوي دي. د روسیې په ناکراره شمالي قفقاز کې د پولیسو دوه افسران وژل سوي. وسطوالو ملیشو د پولیسو پر ګزمه پرون حمله وکړه او دا کسان یې وژلي. روسي چارواکي وایي په سیمه کې د وسطوالو د تشدد د کنټرول هڅې کوي. او د چین حکومت په سیمه کې د وروستۍ زلزلې د قربانیانو په خاطر نن ملي ماتم اعلان کړی. د تیرې چهارشنبې په ورځ د تبتیانو په یوه ګڼمیشته سیمه کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2000 ته زیات سوی دی. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 200 کسان لا هم د ورکو سویو په لیست کې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سمنګان ولایت اوسیدونکو وای ورستې زلزلې دوی تر ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې. د امریکا یو پوځي مقام د افغانستان په ختیځ کې له یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د پوستې د لرې کولو په اړه له وروستۍ پریکړې په دفاع وایي چې پوځي قمندانانو دغه پریکړه د خپلو امکاناتو او پوځي اهدافو په اساس کړې ده. الجزیره تلویزیون پرون یو فلم خپور کړ چې په هغه کې وسلوال طالبان ښیي چې د کورنګل په دره کې د امریکایي ځواکونو پوسته نیولې ده. دا د سمنګانو د ولایت یو اوسیدونکی و چې د وروستۍ زلزلې له امله د مالي او ځاني زیانونو په اړه ازادي راډیو ته یو لړ څرګندونې کړې. وروسته په دې اړه په تفصیل راپور لرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو کې په پېښور کې د پرونۍ ځانوژونکې حملې او دغه راز د پاکستان د جمهور رئیس لخوا د نوي قانون د توشیح کېدو په باب راپورونه لرو. سپورت او د ښځو لپاره اونیز پروګرامونه هم په خپرونه کې ځای شوي دي. د سمنګانو ولایت اوسیدونکو وایي وروستۍ زلزلې دوی ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي او ډیرو مرستو ته اړتیا دي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. وړمه شپه د سمنګانو ولایت په ګډون د افغانستان شمالي سیمې یوې قوي زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.3 تثبیت شوی دی ولړزولې. د سمنګانو ولایت د امنیې قمندان پرون د ازادي راډیو ته وویل چې دغه زلزلې له امله اووه کسان وژل شوي او په لسګونو نور هم ژوبل دي. هغه وویل چې په دې ولایت کې شاوخوا 300 کورونه د زلزلې له امله نړېدلې دي. د سمنګانو ولایت د زلزل ځپلو خلکو د ستونزو په باب له مزار شریفه سمیع الله غوښتون راپورټ لري.
د سمنګان ولایت د لوړ درې صوب خلک د وړمې شپې د زلزلې ځاني او مالي زیانونه لوړ بولي. د لوړ درې صوب د شباشک سیمې خلک وایي چې د وړمې شپې د زلزلې له امله په دغه ولسوالۍ کې په لسګونه کسان مړه، ټپیان او په سلګونه د استوګنو کورونه وران، د خلکو خوراکي او د پوښاک توکي تر خاورو لاندې شوي دي. چې د شباشک کلي د سیمه ییزې پراختیایي شورا د څارنې مشر سید ضیا وایي د درې صوب په ولسوالۍ کې 1,150 کسان د 2,250 کورونو د نړېدو له امله مړه او ټپیان شوي دي. 15,000 څاروي وژل شوي. خلک د خوراکي او غیر خوراکي موادو له ستونزو سره مخ دي. نوموړی زیاتوي که چیرې زر ته زر د سیمې له خلکو سره بشري مرسته ونه شي، یو انساني ناورین به په سیمه کې رامنځته شي. د سیمې یو بل تن اوسیدونکی محمد حسین امیری د لوړ درې صوب په لورو پرتو سیمو کې د زلزلې له امله خلکو ته وختي زیانونه ډېر درانده بولي. تر اوسه ما د 1,500 کورنۍ د زیانمنېدو راپورټ ترلاسه کړی دی. لا هم ډېرې سیمې پاتې دي چې ورڅخه خبر نه یم. د لوړ درې صوب د ولسوالۍ ولسوال عبدالحسین وایي چې یوازې د شیخ په سیمه کې 1,500 کورونه بې کوره شوي دي او د لرو پرتو سیمو دقیق راپور ورته نه دی رسېدلی. نوموړی زیاتوي د شمال زو د سرې میاشتې او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې هیئت اوس راورسېد، خو د وختو زیانونو راپور تر اوسه نه دی تکمیل شوی. د سمنګان ولایت والي خیرالله انوش وایي چې د وړمې شپې شدید زلزلې د دغه ولایت په دریو ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. ښاغلی انوش د وختو زیانونو په هکله وایي: په ټیټ درې صوب کې 2 تنه شهید او 11 تنه ټپیان، او د روی دا په ولسوالۍ کې 4 تنه شهید او 2 تنه ټپیان شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شهیدانو له جملې څخه یوه هم ښځه ده. د سمنګان والي وویل چې په ټیټ درې صوب کې د مدرسې د نړېدو له امله یو مولوي چې په مدرسه کې دننه و شهید شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د زلزلې له امله خلکو ته د اوختو زیانونو د څېړنې په خاطر 4 ډلو هیئت ته وظیفه سپارلې ده چې اوختي زیانونه وڅېړي. په مزار شریف د شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو د سرې میاشتې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر حاجي محمد یاسین وایي دوی پوره چمتووالی لري چې خوراکي او غیر خوراکي مواد زلزله ځپلو کورنیو ته ورسوي. موساد او خیرات دفترونه چې د زیانمن شوو کورنیو سره کومه مرسته کوي، دوی آمادګي لري چې پر خلکو یې وویشي. خو د زلزله ځپلو سیمو د لارو خرابوالی، اوږد واټن او د زیانمن شوو کورنیو د څېړنې د دقیق راپور ورته نه رسېدل یې په کارونو کې د ځنډ لامل بولي.
د سمنګان ولایت د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو د ستونزو په باب مو راپور واورید. د وړمې شپې زلزلې په سمنګان ولایت کې له خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، ویل کېږي چې په دغه زلزلې د درې صوب په ولسوالۍ کې ډېر تاوان پېښ کړی دی. تقریبا 1,500 کورونه له دغه زلزلې زیانمن شوي دي. د افغانستان د بیړنیو چارو د اداري چارواکو ویلي چې پر یو پلان کار کوي چې د زلزلځپلو سیمو ته خپلې بیړنۍ مرستې ورسوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا یو پوځي مقام د افغانستان په ختیځ کې له یوې لرې پرتې غرنۍ سیمې څخه د امریکایي ځواکونو د پوستې د لرې کولو په اړه له وروستۍ پرېکړې په دفاع وایي چې پوځي قمندانانو دغه پرېکړه د خپلو امکاناتو او پوځي اهدافو په اساس کړې ده. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پوځي ویان ډګروال ویان شینکس دغه څرګندونې د هغه ویډیوي تصویرو په عکس العمل کې وکړه چې د الجزیرې ټلویزیون پرون خپره کړل. په دې فلم کې یوه ډله وسلوال ښودل کېږي چې ځان طالبان بولي او ادعا کوي چې د کونړ ولایت په کونړګل دره کې په کوړنګل دره کې دغه اډه چې پخوا د امریکایي ځواکونه ونیولې او له هغوی څخه پاتې شوي مهمات لاسته راوړي دي. له دې اډې څخه امریکایي ځواکونه چې شمېر 120 تنو ته رسېدل تېره اونۍ وتلي وو. د کوړنګل دره چې امریکایانو پکې پوځي اډه جوړه کړې وه پاکستان سرحد ته نږدې پرته ده چې تقریبا هره ورځ د امریکایي ځواکونو او وسلوال طالبانو د نښتو او جګړو په ډګر اوښتې وه. په دغه فلم کې وسلوال کسان ادعا کوي چې دوی اوس پر دغې 10 کیلومتره اوږدې درې په بشپړه توګه کنټرول لري. د امریکا د پوځ ویان ډګروال ویان شینکس وویل له دې فلم څخه دا نه جوتیږي چې وسلوال طالبانو به په دغې سیمې کنټرول ټینګ کړی وي، خو که داسې هم وي دا له دې درې څخه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړې کوم اغیز نه کوي. هغه زیاته کړه پوځي قمندانانو په کراتو کراتو ویلي وو چې له دغې درې څخه باید ځواکونه وایستل شي، ځکه د دوی په وینا هغه له ستراتیژیکي پلوه دومره مهمه نه ده او له دغو ځواکونو کیدای شي په ښه توګه په هغو سیمو کې کار واخیستلی شي چې ګڼ میشتې دي. د امریکا د پوځ دې ویان وویل کله چې موږ دې پریکړې ته ورسېدو چې له دغې درې څخه باید خپله پوځي اډه لرې کړو، نو په دې هم پوه وو چې ښایي د مخالفانو لاسته پرېوځي، خو موږ تر اوسه په دې باور وو چې موږ سمه پریکړه کړې، ځکه هغو منابعو ته په پام سره چې زموږ په واک کې دي او هغو اهدافو ته چې غواړو ترلاسه کړو باید دا پریکړه مو کړې وای. د کوړنګل د درې په اړه د الجزیره ټلویزیون لخوا په خپاره شوي فلم کې یو وسلوال ښودل کېږي چې د مرمیو ګردنۍ په اوږه ده او وایي دغه مرمۍ د امریکایانو د مهماتو له نورو صندوقونو سره یو ځای طالبانو په دې ځای کې موندلې دي، خو د امریکا د پوځ ویان دغه ادارت کړه او ویویل دا امکان نه لري، ځکه امریکایي ځواکونو مخکې له دې چې دا اډه تخلیه کړي ټولې وسلې مهمات او تخنیکي وسایل یې له دې ځایه لیږدولي وو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرشته جلال زید څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهمې برخې را اوروي.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان په ارتباط په خپله مقاله کې لیکلي چې مارجې ته د امریکایي پیاده ځواکونو له رسېدو سره د امریکا قواوو اعلان وکړ چې حکومت یې په یو صندوق کې له ځان سره راوړی. په سیمه کې به مرکزی حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخه کړي او په سیمه کې به له خلکو سره د زراعت برخه کې د کابل او واشنگټن مرستې زیات سي. خو رسپانه دي کې کله چې صندوق خلاص سو ډیر څه نو پکښه کې ځای سي. یو امریکایي مقام لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د دولتي مامورینو استخدام او مارجې ته د هغوی لیږل ډیر ګران کار دی. د امریکایي مقام زیاته کړي چې په صندوق کې مارجې ته د حکومت د وړلو اصطلاح اصلا په ځای نه وکارول سوی. ورځپاڼې د افغانستان په ارتباط په خپله مقاله کې لیکلي چې د کابل په حکومت کې تر ډیرو نورو د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر زړور و او مارجې ته د تګ لپاره یې زړه ښه کړ. نور چارواکي تر لشکرګاه د خپلو خپلوانو کورونو ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي هغه افغانان چې د دریاب غاړو ته په غرنیو کلیوالي سیمو کې اوسي له خپلو سیاستمدارانو او امریکایي مقاماتو د خپلو غوښتنو د ترسره کېدو توقع لري. د دوی زیات شکایت د ملکي تلفاتو او د اداري فساد له موجودیت څخه دی. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د حکومت بې کفایتي او اداري فساد له افغانستان سره د شویو مرستو په ارتباط هم زیات انتقادونه پورته کړي. د وی غیر دولتي امریکایي مؤسسې او مسول مقام چې د جګړې قربانیانو ته مرستې کوي ورځپاڼې ته ویلي چې جګړې د هیواد ته زیاتې پیسې راوړې دي. د مقام زیاته کړي د پیسو ډیرو افغانانو ته د سرمایداري لارې جوړې کړي، خو آیا دا خلک اوس د جګړې پای ته رسیدل غواړي او کنه؟ د فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د بيځای سووی او کډوالو د ستونزو په ارتباط یو مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې وایو کله چې کوچنیان مري تفریحي پارک ته ځارتیا ده. د افغانستان د شمالي اوسیدونکو د خبرونه ته ویلي چې کورونا ویجاړیږي او لوږه خوره ده، نو د تفریحي پارک ضرورت څه دی؟ فارن پالیسی خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا له تکاله پوځي حضور سره هم په دې هیواد کې د نړۍ تر بل هر ځای لا هم د کوچنیانو د مړینې رقم لوړ دی. دلته په تقریبا یو نیم ساعت کې لږ تر لږه 4 کوچنیان له هغو ناروغیو چې د علاج وړ دي مري. د افغانستان د بیارغونې لپاره شوې مرستې په ډېر مایوسونکي ډول حیف سوي دي. دوه په درې کې افغانان د چاک پاکې اوبه نه لري او له څلورو یو افغان ځوان لا هم بې سواده دی. په داسې حالت کې فارن پالیسي خپرونه پوښتنه کوي، په دې ډول یو وضعیت کې به څومره افغانان تفریحي پارکونو ته اړتیا ولري؟
زموږ غږله ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل کېدای شي. د هرات والی پرون په هرات پوهنتون کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په دې ځای کې 8 میلیونه امریکایي ډالر لګیدلي او 15 میلیونه ډالر نور به هم پر دې پوهنتون ولګیږي څو د پوهنتون ډېرې ستونزې اواری شي. شرف الدین سنګزای هم دې غونډې ته ورغلی وو او په اړه رپورټ لري.
د هرات ولی احمد یوسف نورستانی د خبرې د هغه علمي نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د هرات د سوداګری خونې تالار کې وکړې چې د غونډې ګډونوالي په بهرنیو یو شمېر پوهانو سربیره د هرات پوهنتون ګڼه استادان او د افغانستان د لوړو زده کړو مرستیال وزیر پوهانوال محمد عثمان بابری وې. تیر کال موږ د عالي تحصیلاتو وزارت په 8 میلیون امریکایي ډالر لګښت د اقتصاد، شریعت او حقوقو پوهنځي څانګې نږدې جوړې او د پاتې څانګو د رغونې لپاره مو اړوند ادارې څخه 15 میلیون امریکایي ډالر نور هم غوښتي دي چې د پروژې پلي کولو په صورت کې به اتیا په سلو کې د پوهنتون تاسیسات تکمیل شي. د هرات پوهنتون دا مهال یولس بېلابېلې پوهنځۍ لري چې د عالي تحصیلاتو مرستیال وزیر د هیواد په کچه له غوره ځانګړتیاو برخمن وباله. د هرات پوهنتون یو له ځانګړتیاو څخه دا ده چې 40% محصلین مېرمنې دي او د بشري نیرو ظرفیت له مخې هم د ستاینې وړ ده. د هرات پوهنتون د ودانۍ جوړولو چارې 2002 میلادي کال کې پیل شوې، لسګونه میلیونه امریکایي ډالره لګښت پر اغلی، خو لای هم د لیلی په شمول ګڼه پوهنځیو کې ودانۍ نیمګړې دي. د هرات والي د کار د دوام ژمنه وکړه.
او سم د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو. په کابل کې زموږ همکار د څو ورځپاڼو او خبرونو مطالب لوستي، مهمه برخه راوړي.
اراده د خپل لومړي مغړ سره لیک د افغانانو په وړاندې د ایرانانو د جنایتي او نوې بیلګې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې د ایران په قزوین کې درې افغانان ژوندۍ په اور کې سوځول شوې دي. ورسپانې ته د وحشیانه او بوګنونکو پیښه انځور هم خپور کړ چې پکې د افغانانو په وړاندې د ایرانانو د تاوتریخوالي منظر ښودل شوی ده. ورسپانې د همدې مخ په بل مطلب کې په افغانستان کې د جرمن ځواکونو په ماموریت او په دې اړه پښتو اختلافات بحث کړي او د جرمني د حکومت د وایان په حواله لیکلې چې په افغانستان کې د دوی د ماموریت بیا خورا ویرونکې ده. د ورسپانې په وینا د دغه هیواد صدر اعظم به د پنجشنبه په ورځ په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي. د ورسپانې سرمقاله په افغانستان کې د چرسو تولید ته ځانګړې شوې او لیکل شوې چې افغانستان په دې برخه کې هم نړیوال ریکارډ جوړ کړ. هیواد په یو مطلب کې بیا هم په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په فعالیت بحث کړی او لیکلی دی چې د دغو کمپنیو او غیر مسؤوله وسله والو ډلو شتون یوه ستره اندېښنه ده. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره روانو هڅو ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې د خلکو د بشپړ پیوستون او همکاري پرته د دغه هدف ترلاسه کول امکان نه لري. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د کابینې په 13 ورځې غونډې بحث کړی چې پکې د ناامن او لږ پرمختللو ولایتونو د زده کوونکو د وړتیاو د لوړولو لپاره د پوهنې وزارت ته د کورسونو د جوړولو دنده سپارل شوې ده. سرنوشت په یو مطلب کې د پاکستاني استخباراتو د دوو پخوانیو مشرانو په تختولو بحث کړی او هغه د ملا برادر منصور دادالله او ملا کبیر د خوشې کولو او د طالبانو د لیکو د پیاوړي کولو لپاره د آیس آی یوه ډرامه بللې ده. ورسپانه په خپله سرمقاله کې په هلمند کې د تروریستي فعالیتونو په تور د نیول شوو ایټالیوي وګړو په خوشې کولو انتقاد کړی او لیکلی چې دې کار په خلکو کې زیات شکونه پیدا کړی دی. ورسپانه دا هم لیکلی چې اکثر خلک فکر کوي چې دا کسان د بهرنیو فشارونو په پایله کې خوشې شوي چې د ډیرو پان دا د لوېدیځوالو د ترهګرۍ یو ښکاره بیلګه ده. په ورسپانه کې په افغانستان کې په روانو پراختیایي پروګرامونو هم بحث شوی او لیکل شوی چې افغانان د شتو ستونزو د حل لپاره د انډولیزې پراختیا غوښتونکي دي. افغان جرګې بیا په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو په ماموریت بحث کړی او لیکلی دی چې په سلو کې اووه اویا برتانویان په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له حضور سره مخالفت لري. د ورسپانې په سرمقاله کې د افغانستان په شتو ستونزو بحث شوی او لیکل شوی چې د دې ستونزو د حل یوازنۍ لاره اتفاق دی نه افتراق. ورسپانې په جلا مطلب کې په هغو رپورټونو بحث کړی چې وایي ملا عمر د سولې خبرو ته تیار دی، خو د اوشپر افغان کتونکو په حواله لیکلی چې دا ډېره لرې برېښي چې ملا عمر د داسې وړاندیز کړی وي. اسلام افغانستان په بېلابېلو مطالبو کې افغانستان او سیمه پروانو حالاتو خبرونو تبصیر خبره کړی دی. انیس په خپله سر مقاله کې په کابل کې د تروریستي ډلې د نیولو په موضوع بحث کړی چې غوښتل د ښار په بیلابیلو سیمو کې ډله ییزې حملې وکړي او په دې ترڅ کې د کشفي ارګانونو مسؤلیتونه جوت کړی دی. خو اصلا به د افغانستان په شمال کې د زلزلې او سیلابونو زیانونو ته په اشاره لیکلی دی چې د طبیعي پیښو په پایله کې د رامنځته کیدونکو زیانونو د کمولو لپاره باید ور تدابیر ونیول شي. او ملي ارمان هم له امریکا سره د سولې خبرو ته د ملا عمر په لیوالتیا بحث کړی او په دې ترڅ کې لیکلی چې برطانویان هڅه کوي طالبان د خپل ځان په ګټه پیاوړی کړي. ورځپاڼې په دوام کې د سولې را روانه جرګې ته په اشاره ملا عمر ته دا سپارښتنه کړې چې ښه به دا وي چې د پردیو پر ځای له افغان دولت سره خبرو ته کښېني. د ورځپاڼې هم په هلمند کې د نیول شوو ایټالوي وګړو په خوشي کولو بحث کړی او لیکلی دی چې دا د افغان حکومت په کړنو کې یو نوی ابهام زیږوي. او په ورځپاڼه کې د ناټو د عمومي منشي دا څرګندونې هم راخیستل شوې چې په افغانستان کې اصلي ستونزه طالبان نه بلکې کمزوری حکومت دی.
او سم پرون د پېښور پرونی زنوجون کې حمله په اړه راپور ته مخه کوي. تیر مخام د پېښور ښار په قصخانه بازار کې په یوه زنوجون کې حمله کې 22 کسان وژل شول او 23 نور ټپیان شول. دا په پېښور کې دوهمه چاودنه و. لومړی چاودنه بورډ بازار ته نږدې وشو چې پکې یو ماشوم وژل شو او و ملکي وګړي هم پکې ژوبل شول. په دې اړه نور حال پېښور د رڼا مسرت په راپور کې
د دوشنبه پورز د ماخام په او بجو د پیښور په قصخانی بازار کې کابلی تانه تنګدی په ځانوجون کې عملی کې 22 تنه وژل شو او 23 تنه ټپیان شو. په دغه عملی کې د پیښور د پولیس مرستیال ګلفت حسین هم وژل شوی دی. د ځانوجون کې عمله د جماعت اسلامي لخوا د برېښنا د پرچاوي پر ضد په جوړ شوی احتجاجي مظاهره کې وشوه چې د جماعت اسلامي او مشر دوست محمد هم د پیښې له قربانیانو څخه دی. د پیښور د پولیسو یو افسر سراج احمد آزادی راډیو ته دغه عملی د نورو جزئیاتو په اړه وویل. هغه وایي دغه چاودنه په قصخانی بازار کې په شهدا چوک کې شوې چیرې چې مظاهره کوونکي تېرېده. د پولیس افسر ګلفت حسین چې په دغه پیښې کې شهید شو د انتحار کوونکي هدف و. په دغه چاودنه کې د جماعت اسلامي دوه تنه مشران هم ټپیان شوي دي. ویل شوي چې د جماعت اسلامي په مظاهره کې د غزان وژونکي حمله له 12 څخه تر 15 کلونو یوه نوي ځوان کړې ده چې د 6 کیلوګرامو د چاودیدونکو موادو ډک واسکټ یې له ځانه سره درلود. که څه هم چې تر دې دمه کومې ډلې په پېښور کې د دغې حملې پړه پر غاړې نه ده اخیستې، خو د صوبه خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د غزان وژونکي حمله د ترګرو کار ګڼي.
مونږ په دې موقع د دې خبرې کې دي چې بده چاله شي او څنګه به دا د تکتیک نه بغیر نشي کېدی. دیواله دینه بل لار نشته چې مونږ دا تشکر دي او دا تشکر چې کوم دی د فوج نه مافتي، د پولیس نه مافتي، د کارګر نه مافتي، د ماشومان نه مافتي، د دې کوم دی د ګناه ماشومان او خلک نه مافتي.
د دوشنبه په ورځ ماښام د پېښور په قصخانی بازار کې تر ځان وژونکو حمله د مخه په همدې ورځ د غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه د بورډ بازار ته نږدې هم په یوې چاودنه کې د ښوونځي یو زده کوونکی ووژل شو او و کسه ټپیان شو. تر دې دمه د دغو حملو پړه چا پر غاړې نه ده اخیستې.
په پېښور کې د پرونۍ زنوژونکي حملې په اړه راپور. د پاکستان جمهور رئیس تېره ورځ هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د جمهور رئیس قدرت کمزوری کېږي. د دغه نوي تعدیل له مخې له جمهور رئیس څخه هغه صلاحیتونه واخیستل شول چې د پاکستان د پوځي واکمنانو په وخت کې په اساسي قانون کې ورزیات شوي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو مطلب خپور کړی. رضوان مرادي مهمې برخې اوروي.
د پاکستان ولسمشر د دوشنبه پر ورځ په یو لړ خاصو مراسمو کې د هیواد په اساسي قانون کې د اتلسم تعدیل په توشیح کولو سره خپل یو شمېر مهم صلاحیتونه صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته انتقال کړه. زرداری په دغه مراسمو کې چې په اسلام آباد کې جوړ شوی و په اساسي قانون کې د اصلاحات تاریخي وبلل او ویل
فور می ټو هاف سائنډ انټو لا دس ویل
زما لپاره د دې تعدیل لاسلیک کول یو تاریخي ورځ ده. په دې سره بل اساسي قانون څخه هاغه ټول غیر دیموکراتیکي فقرې لري شي چې غیر دیموکراتیکو قوتونو زیاتې کړې وي. دا د دیموکراسي په لور زموږ د خلکو د هڅو د بهیر یو مهم پرمختګ دی.
د پاکستان په اساسي قانون کې دغه اتلسم تعدیل سره ټول هغه بدلونونه چې د هیواد د پوځي واکمنانو جنرال ضیاء الحق او پرویز مشرف په وخت کې د پاکستان په اساسي قانون کې راوستل شوی وو لمنځه لاړل. د پاکستان سیاستوال وای په دغه نوی تعدیل سره د پاکستان د اساسي قانون روحیه بیا ژوندۍ شوې ده. د پاکستان اساسي قانون چې په 1993 کال کې جوړ شو دغه هیواد یو پارلماني فدرالي دیموکراسي وګرځاو. د دغه نوي بدلون سره اوس د پاکستان صدر اعظم او پارلمان له مهمو او سترو اجرایوي صلاحیتونو څخه برخمن شوی دی. بله مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې له دې تعدیل سره د سرحد ایالت نوم په رسمي ډول په خیبر پختونخوا باندې بدل شوی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند سناتور افراسیاب خټک چې د پاکستان د اساسي قانون د کمیټې غړی دی، دا تعدیل د دغه هیواد د اساسي قانون په تاریخ کې مهم بدلون او مرحله بولي. نوموړی وایي په اساسي قانون کې دا بدلون به پاکستان په اسیا کې تر ټولو غوره فدرالي دولت وګرځوي. خټک ویل دا تغیرات د پاکستان د سیاسي ګوندونو لپاره چې د هیواد د پوځي ادارو تر تاثیر او واک لاندې دي یو بری دی. افراسیاب خټک زیاته کړه،
د هول ثینګ هاز بین ډن ثرو کنسنسس، د انټایر پولیټیکل سپیکټرم،
دا هر څه د ټولو خواوو په موافقه او مشورې سره شوې دي. ټول سیاسي اړخونه د دې تعدیل پر اوستو کې دخیل وو او ټولو د دې ملاتړ کړی دی او په دې سره د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا له نوم سره بیا د شمال لویدیځ یو وړوکی اقلیت خپل مخالفت هم